نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. ننب منغا د سورة البقرة ترجمة د آية نمبر 124 نواخلا د 131 پوری کوو، یعنی د آیت نمبر سلیرش د پاس سل او یودش د پاس سل آیت پوری. اول لفظی ترجمه کوو: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ او چکلا، ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چکلا و اذ راشی، نو د دې مطلب وي چې هغه وخت یاد کړئ. ابتلا ازمایلو ته وایي، دا د بلا نه دی. بلا مونږ سو مصیبت ته وایو او د دې نه ابتلا دی. ازمایش هم یو قسم له مصیبت وي. ابراهیم علیه السلام، ربه دا غرب، بکلمات د یو څو خبرو سره، فاتمهن دا اتم د تمام نه دی. چې کله یو شی تمام شي نو هغه بیا پوره شي. یو کار تمامول یعنی یو کار پوره کول. هن هغه، د هن ضمیر سو طرف ته ځي؟ کلمات طرف ته. قال وی فرمایل: انی بشک زو جاعلک جوړول والیم ستا، للناس د خلقو دپاره، اماما امام. قال وی ومن او نا ذریتی اولاد زما، ذریت زما. قال وی لا نا ینالو رسیبه عهدی، دا د دال دلاندی چې زیر راغلی دی، نو د دې مطلب دی زما. مونږ مخکې هم دا خبره کړی وه چې کله په یا باندې سکون راشي نو دې مطلب وي زما. عهدی زما وعده، الظالمین د ظالمانو سره. و اذ او چې کله، جعلنا جوړ کړو مونږ، البیت بیت کور ته وایي، او دلته البیت راغی نو دې نه خاص کور مراد دی، مطلب خانه کعبه. مثابتا دا ثابا یثوبو ثوبه، د واپس کېدو د پاره ځای، یو داسې ځای چې هغې ته خلک بار بار ځي. ثواب لفظ هم د دې نه دی، او ثواب هم د ښه عمل سره میلاویږي، یعنی واپس راځي بندله. نو مثابتا د واپس کېدو ځای، للناس د خلکو د پاره، و امنا او د امن ځای. واتخذوا او جوړ کړه، دا امر دی، من مقام ابراهیم، مقام ابراهیم، مصلا مصلا، یعنی مونږ چې کله مصلا غوړو نو د څه دپاره؟ هغه د مونځ ځای وي که نه، په هغه ځای بیا مونږ مونځ کوو، نو مصلا د مونځ کولو ځای. وعهدنا او وعده واخیسته مونږ، الى ابراهیم د ابراهیم علیه السلام نه، و اسماعیل او د اسماعیل علیه السلام نه، ان دا چې طهرا، یعنی تاسو دواړه پاک صفا کړئ. د طهرا په اخر کې چې د الف دی نو په دې کې د دوو معنا راځي، بیتیا کور زما، دا یا چې په اخر کې ده نو دا زما معنا ورکوي، لطائفین د طواف کولو والو دپاره، والعاکفین عاکف وایي چې څوک ډېر په توجه سره ناست وي. په انګلیش کې چې ورته کانسنټریشن وایي، نو په اعتکاف کې هم بنده په یو ځای کې ځان بند کړي او ټوله توجه یې الله تعالی طرف ته وي. ور رکعی او رکو کول والا دی السجود سجده کول والا فلیل طائفین کی چې کوم لام دی نو دا د ټولو د پاره راغی د عاکفین او رکع السجود د پاره هم و اذ قال ابراهیم او چې کله او ابراهیم علی السلام ربی او دلته د بعد لاندې کسره یعنی زیر دی او د دې دا مطلب دی چې دلته یا و خو یا پکې محذوف ده یعنی هغه ډراپ شوې ده غورځېدلې ده چې کله مونږ دعاګانې کوو نو مونږ وایو ربي نو د هغې مطلب وي ربي یعنی زما ربه ربي اجعل ای زما ربه تو جوړ کړې هذا دا بلدن خار آمنا امن والا ورزق او رزق ورکړه اهله د دې اوسېدو والوله من الثمرات د میوونه ثمر په عربۍ کې میوې ته وایي خو دا د هر یو سیز اوټ کم ته وایي نو په دې کې فروټ غله هر شی راځي لکه وروجې وربشي غنم جوار ټول پکې راځي او د ښه رزق د پاره راځي من آمنا چې څوک ایمان راوړي منهم په هغوی کې بالله په الله تعالی باندې واليوم الآخر او د آخرت په ورځ قال وی فرمایل ومن او چا چې کفر کفر وکړو فأمتعه دا د متا نه دی او متا وایي دنیاوي سامان ته فأمتعه نو زه به فایده ورکړم هغوله قلیلا لږه شان ثم بیا به اضطره بیا به زو مجبوره کړم هغه د دې روټ دی ضاد را را یعنی چاله نقصان ورکول څوک مجبورول الی عذاب النار د اور عذاب ته وبئس او سمر بد دی المصیر د واپس کېدو ځای وإذ أو چکلا يرفع وچتول إبراهيم إبراهيم عليه السلام القواعد بنيادنا ديوسيز بنياد توائي داد القاعدة جمالي دا دي روح دي قاف عين دال قاعدة ستوائي كيناستوتا أو دا ديوال بنياد تولي القاعدة وائي زكا چه طول عمارت باغي باندي بلاروي نو دا فاونديشن تا بیستا بنیاد توایی چې کله ابراهیم علیه السلام اوچتول بنیادونه البیتی د کور یعنی د الله د کور د خانه کعبه و اسماعیل او په لام باندې پیښ دی د دې مطلب دی چې اسماعیل علیه السلام هم ورسره لګیا و ربنا ای زما ربه زمونږ د کوم ځای نه راغی دا نه چې په اخره کې راغی تقبل دا د قاف با او لام نه دی تقبل کړه من نه نه مونږ دا د من او نه نه جوړ شوی دی نو د من نه مطلب دی چې زمونږ نه انکه بېشکه تو انته هم تو یې السمیع ډېر اورېدو والله العلیم ډېر علم والله ربنا ای زمونږ ربه وجعلنا جور کریمون مسلمینی دا د دوو صیغه ده چې کله د یا او نون نه مخکې زبر راشي نو دا د دوو معنی ورکوي یعنی مونږ دواړه فرمانبرداره جوړ کړه لکه ستا دپاره یعنی د خپل ځان دپاره ومن ذریتنا او د ذریتنا اولاد نه زمونږ امت یو امت مسلمتن چې هغه فرمانبرداره وي لکه د خپل ځان د پاره و ارینا او اوخه مونږ ته مناسکنا زمونږ د عبادت طریقې مناسک د منسک جمع دی څوک وایي چې بنده کپړه وینځي او پاکه صفایې کړي او نسک د هر قسم عبادت ته پاره راځي او دا لفظ خاص طور د قربانۍ د پاره استعمالیږي او چونکې په حج کې قرباني وي نو ځکه دا لفظ د مناسک حج د پاره استعمالیږي په حج کې چې څومره هم کارونه دي اعمال دي ارکان دي عبادات دي د هغه ټولو دپاره یو لفظ مناسک حج استعمالیږي و تب او تو په مونږ باندې مهربانه شي چې کله الله تعالی په بنده مهربانه شي نو دا هغو توبه قبوله کړي انکه بېشکه تو انت هم تو یې التواب بار بار توبة قبل ولولة ربنا إذا مغربة وبعث أو مبعوث كرا يعني راوليغا أو دا درا باسوالو بمانكي هم رازي لك بعث بعد الموت يعني دا مرغ نفس را باسيدل راوچتيدل نو بعث نو راوچت كرا فيهم بهغيكي رسولا يو رسول منهم دهغينا يتلو چهغ تلاوت كوي عليهم بهغي باندي آياتيكا ستا آياتنا ويعلمهم علم يعلم تعليم چهغ تعليم ورکوي هغويلا الكتاب د كتاب والحكمة او د حكمت ويزكيهم او چهغ تزكيه کوي زكاة هم د دينري چهغ پاک کړي هغوي وانك او بشكتو انت هم تيه دلته انك هم راغي او انت هم راغي دا کلمه حصر ده چې صرف تویه العزیز ډیر زبردست غالب الحکیم ډیر حکمت والا ومن او څوک یرغبو د دې روټ دی را غین با چې کله یرغب راشي نو د هغې نه مخکې لفظ ته به ګورو کچرې د دې نه پس ایله راشي د رغبت معنی ده یعنی اټریکټ کیدل متاثره کیدل لیکن چې کله مخکې عن راشي نو د دې معنی بیا الټه شي یو وی هغې ته اټریکټ کیدل او بل وی د هغې نه لرې کیدل اعراض کول نو هم دغه شان دلته د رغبه معنی ده چونکې دلته کې عن راغلی دی نو د دې مطلب دی چې څوک ترینه مخ واړوي ملت د ملت نه ملت وایي هغه ټولو خلکو ته چې هغوی په یو جذبه باندې جمع شوي وي لکه د بنده چې یو ملک وي او د ټول ملک په محبت کې متحد شي نو ملت وایي طریقې ته ابراهیم د ابراهیم علیه السلام الا مگر من هغه چې سفیها بې وقفه جوړ شي موږ یو لس السفها هم ویلی وو نو دا هم بې وقفه ته وایي نفسه خپل نفس ولقد او البته بې شکه اصطفیناه استفایی په اولنی سر کې دی مصطفا هم د دی نه دی چې څوک چوز شوی وي منتخب کړو نه مونږ هو هغه فی الدنیا په دنیا کې و انه او بې شکه هغه فی الاخرت په آخرت کې لمن الصالحین البته د صالحانو نه به وي اذ چې کله قال اوی له هغه ته ربه د هغه رب اسلم فرمان بردار شه اسلام راوړه د اسلام راوړلو مطلب وی فرمان بردار جوړېدل قال هغه اوی اسلمت چې کله پتا باندې پیخ راشي نو سمانه جوړه شو چې ما اسلام راوړو زخ کته شم ټیټ شم لربي د رب د پاره العالمین د ټولو جهانونو الحمد لله د دې ځای پورې زموږ نننې سبق دی
اوس به انشاءالله مونږ د سورة البقره د آیت نمبر 124 نه واخله د 131 پورې تفسیر کوو تیر ځل مونږ د بني اسرائیلو خبره کړې وه د هغوی ذکر د پنځم رکو نه شروع شوی و او د دې رکو په شروع کېدو باندې ختم شو نو د شپږم رکو نه پس د هغوی ټول جرمونه وخیلی شو او اوس د تحویل قبله آیتونه دي تحویل قبله څه ته وایي اوس قبله بدلیږي نو اولنی قبله کومه وه د بني اسرائیلو قبله بیت المقدس اوس قبله کوم طرف ته بدلیږي بیت الله یعنی مسجد حرام اوس قبله جوړیږي ځکه چې اوس یو نوی امت له امامت ورکړی کیږي نو چونکې امامت بدلیږي نو قبله به هم شفټ کیږي د دې نه مخکې هغوی ته ټولې خبرې وویلی شوې چې دا دا ستاسو خرابي دي دا مو اعمال دي ځکه چې په هغوی باندې یو حجت قایم شي چې ګورئ په دې وجه اوس تاسو معزولیږئ یعنی امامتي ستاسو نه ځي اوس تاسو د دې عهدې نه لرې کیږئ دا کوم کار چې تاسو له درکړی شوی وو د 2000 کالو نه تاسو چې کوم امامت انجوی کړو نو هغه اوس تاسو نه اغستی کیږي او امتی مسلمه له ورکړی کیږي ټیک ده لیکن د دین مخکی لغه شان خبره د هغه قبل کیږي کوم چې اوس امتی مسلمه ته ملاویږي. اوس نوې امت ته نوې قبله ده، نو دا غي هیستوري لغه شان بیان شوی ده چې دا قبله چا جوړه کړی و. ابراهیم علی السلام، او ابراهیم علی السلام هغه پیغمبر دی چې هغه ټول منی، کو هغه يهوديان دي، کو عیسایان دي، او کو مشرکین مکه والے هم دي. زکه چې مشرکین مکه والو بوي چې موږ د ابراهیم علی السلام په طریقه باندې یو، نو ګوره دلته د عزت ورکولو سمره غټ یو حکمت پته لګی موږ ته، چې کله هم تاسو دعوت ورکوي د دین نو هغوی کامن ګراوند ته راولي، یعنی کوم سیزونه چې تاسو منی او هغوی هم منی نو دعوت ورکول به آسان شي. او دلته د ابراهیم علی السلام خبره شوی ده ځکه چې هغه ټولو منو، کو د موسی علی السلام خبره وشي نو هغه ټولو نه منو، خو ابراهیم علی السلام ټولو منو. تاسو ټول وایئ چې موږ صحیح یو، نو راځئ چې د ابراهیم علی السلام طریقه وګورو. تاسو وایئ چې موږ صحیح یو، موږ صحیح یو، هر کس دا وایي. نو ابراهیم علی السلام وګورئ چې هغه څنګه وو. و اذ ابتلا ابراهیم، او چې کله آزمایش شو د چا، د ابراهیم علی السلام، چا هغه آزمایلی دی، چا امتحان اخیستی دی، د هغه ربه، د هغه رب امتحان اخیستو والا، یعنی ممتحن څوک وو؟ رب پخپله د هغه ممتحن وو. او امتحان د چا اخیستی کیږي؟ د ابراهیم علی السلام. ابراهیم علی السلام حسی خلیل الله نه و جوړ شوی، د ډیرو امتحانونو نه تیر شوی وو، نو هله جوړ شوی وو. ابراهیم علی السلام په 6120 BC، یعنی بیفور کرایست، قبل مسیح، د عیسی علی السلام نه مخکې په بابل ښار کې پیدا شوی وو. یعنی د تاریخ په کتابونو کې راځي چې دی هلته پیدا شوی وو، او دا ښار په بغداد کې وو، یعنی په عراق کې دی پیدا شوی وو. او په 1920 کې چې زیونه کنستی کېدل، یعنی ډیګینګ چې کېدو، نو د هغو آثار هم پیدا شوي وو په دې ښار کې. نو ابراهیم علی السلام د هغو رب په ازمایش کې واچوو، بی کلمات سره د یو څو کلماتو، فاتمهن، نو هغو هغه پوره کړې. اوس یو یو شی ګورو دلته. دا ډېر زبردست آیت دی چې په دې کې د ابراهیم علی السلام ټول ژوند په ډېره ښه طریقه سره بیان شوی دی. یو په یو آیت کې ټوله زندگی خیالې شوه. الله تعالی د ابراهیم علی السلام ازمایش وکړو، د کوم څه سره؟ د کلمات سره، یعنی د یو څو خبرو سره. د کلمات دوه معنی دي. اولنۍ معنی دا ده، یعنی امتحان د پاسه یې امتحان واغستو، داغونه ازمایشونه راغلو په هغو، د څه څیز سره؟ د یو څو خبرو سره، د ټیسټ سره ازمایش وي د بنده. نو ازمایش ولې راځي؟ ستاسو د بچو امتحانونه وي. امتحان د څه دپاره وي؟ د سکول والو، د کالج والو، یونیورسټي والو، ولې دا هغوی نه کوي چې امتحان اخلي؟ نو اوس تاسو وایئ چې تاسو د امتحان په حق یې او که نه، د وړو امتحان په سکول کې پکار دی او که نه؟ پکار ده چې وشي، چې امتحان ورکړي، هله به بل ګریډ ته ځي. کو امتحان یو نشي نو په نرسري کې به وي هغه. نو امتحان ولې کیږي د هغوی؟ چې هغوی په مصیبت کې واچولی شي، په مشقت کې د اچولو دپاره، د پریشان کولو دپاره. تاسو د پریشان کولو دپاره نه، ها امتحان وی ډیر مشکل، لیکن تاسو ولې راضی کیږئ؟ ځکه چې قابلیت مخیله راشي، چې څوک اولنی پوزیشن والے دی، څوک دویم پوزیشن والے دی، څوک دریم دی، او څوک فیل دی، څوک څومره قابل دی، چې پته خو لګي چې څوک د څومره کار دی، چې دا پته ولګي او قابلیت ته بنده معلوم شي. ګنې ټول ماشومان بوایي چې موږ ډیر لایق یو، لیکن چې کله امتحان واخیستی شي نو هله پته ولګي چې څوک څومره قابل دی. نو ګورئ، دغه شان الله تعالی هم امتحان اخلي د بنده. او الله تعالی ولی امتحان اخلي؟ مونږ یریګو، مونږ براویګو، مونږ پریشان کیګو. امتحان الله تعالی په دې وجه نه اخلي چې تاسو پریشان کړی، او یا الله تعالی تاسو په تکلیف کې اچول غواړي. نعوذ بالله. امتحان د دې د پاره خستي کیږي چې پته ولګي چې کوټه څوک دی او کره څوک دی، سرزر څوک دی او عام دهت څوک دی.
ګنې مونږ ټول خو غټې غټې دعوې کوو چې زه به داسې وکړم، هغسې به وکړم، دغه به وکړم. الله تعالی بیا د بنده ازمایش وکړي چې پته ولګي چې دی څومره په اوبو کې دی. امتحان د انسان صلاحیتونه راوباسي، یعنی هغه مخی له راشي، نو امتحان د انسان درجې اوچتولو والی شی دی. الله تعالی خپل خوږ خلق هم ازمایلی دی. د ابراهیم علیه السلام هم ازمایش شو، دومره غټ پیغمبر دی، د هغو هم ازمایش شو. او مونږ سوچ کوو چې مونږ به بغیر د ازمایش نه تیر شو. مونږ وایو چې زمونږ خو نه امتحان پکار دی او نه مونږ امتحان ورکولی شو، لیکن الله تعالی فرمایي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دا آیت ما تاسو ته د سورة الملک نوې. الله تعالی ژوند پیدا کړی دی د سود پاره، څوک دې په تاسو کې چې هغه احسن عمل کوي. الله خو به آزمایي او ضرور به آزمایي، هغه به ضرور آزمایي. نو زموږ د پاره څه دي په دې خبره کې؟ د پوهې او سوچ چې آزمایش راځي، امتحان راځي. الله تعالی خپل خوږ خلق هم آزمایلی دی، او چې څومره غټ امتحان وي نو هغه همره غټه بیا بنده ته کامیابي میلاویږي. چې کله امتحان بنده پاس کړي نو بیا هغو ته ټرافیز او انعامونه میلاویږي، پوزیشنز میلاویږي، د هغوی نومونه په اخبارونو کې چاپ کیږي، او بیا د هغوی درجې مقام اوچتیږي. او دا هر څه د امتحان په وجه کیږي. کو امتحان نوی اغستې شوی نو پوزیشن به څنګه میلاوې دو؟ تعریف به د چا کېدو؟ مخکې درجې به چا ته میلاوې دی؟ نو ازمایش چې څومره غټ وي نو انعام هم د هغې مطابق وي. او دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی وه چې ازمایش څومره غټ وي نو انعام به د هغې مطابق وي. چې بنده هغه وخت ګبراو نشي او صبر وکړي. او الله تعالی چې کله د یوې ډلې سره محبت کوي نو هغه هغوی په ازمایش کې واچوي. سبحان الله، چې دی ښه اوچمکیږي د دو د صفایې دپاره. او بیا یې وفرمایل چې څوک د الله تعالی په فیصله باندې راضي شي او صبر وکړي نو الله تعالی د هغو نه خوشحالیږي. چې تاسو د الله تعالی نه راضي شئ او الله تعالی به ستاسو نه راضي شي. او چې څوک په ازمایش کې د الله تعالی نه ناراضه شي، دا روایت په ترمذی کې دی، نو په هغې کې څومره غټ سبق دی زموږ دپاره. چې ابراهیم علیه السلام الله تعالی په ازمایش کې واچوو، په بټۍ کې واچوو، د یو نه پس بل ازمایش، او د دې ټولو ازمایشونو نه هغه تیر شو. او بیا هغه مقام ابراهیم علیه السلام ته میلاو شو چې الله تعالی په خپله تعریف وکړو د ابراهیم علیه السلام. او سی او فرمایل چې ابراهیم هغه دی چې چا د وفا حق ادا کړو، وفای پوره کړه، د کامیابۍ سندونه ورته میلاو شو. او د الله تعالی د طرف نه سبحان الله، چې کله هغه الله تعالی ټیسټ کړو نو هغه په ټیسټ کې پوره وختو. د ټولو نه مخکې کوم ټیسټ د ابراهیم علیه السلام نه واخیستې شو؟ ګورئ، هلته ټولې د شرک تیارې وې او د الله تعالی نوم اخستو واله کس نه و هلته. نو په هغه ماحول کې ابراهیم علیه السلام سترګې کلاو کړي وې، او په داسې ماحول کې ابراهیم علیه السلام د یو الله نوم اخستی و، د خپل فطرت نه توحید پیژندلی و. هغه د خپل فطرت نه هغه الله تعالی پیژندلی و، ګنې هغه وخت هلته بت پرستی وه، د ستورو عبادت به کېدو، بادشاه هم خدای جوړ شوی و. نو هغه د هر څه عبادت کولی شو. بیا د هغې نه پس الله تعالی هغه په ازمایش کې واچوو چې د دو څومره همت دی. سو همت هم پکې دی، سو اراده هم ده. او که چېرته یې مخه وکړه نو اوی کړه. نو الله تعالی هغه په داسې ازمایش کې واچوو چې هغه ټول بوتان مات کړل او د ټولو خلکو مقابله یې وکړه. څومره د حیرت خبره ده، څومره غټه د همت خبره ده. دا قصه ټولو ته پته ده چې کله هغه تبر را واخیستو او ټول بوتانی مات کړل، او بیا یې تبر د غټ بوت په اوږه کېښودو. او ابراهیم علیه السلام وی چې ټول بوتان دو مات کړي دي. هغوی وی چې دی خو خبرې نشي کولی. بیا ابراهیم علیه السلام وی چې توف دی په تاسو او ستاسو په معبودو، چې هغوی نه خبرې کولی شي او نه اورېدی شي، او تاسو د دوی پوجه کوئ. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې یوازې مسلمان دی
نو دا داسې ده لکه که د هندوانو یو غټه ډله راشي په غوسه کې، که چېرته تاسو د هغوی په مندر کې بوتان مات کړي وي، نو هغه وخت دې څوک کلمه حق وایي، ځکه چې هغو ته به پته وي چې کوم ما سو وی په دې وخت کې، نو دوی به زما تیکا او بوټي جوړه کړي. او بیا چې د نمرود سره کومه مناظره کړې وه، د یو بادشاه په مخ کې کلمه حق ویل چې کله هغه وایي چې دا زو ژوندی کولی شم او مړ کولی شم، نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې تون ور راوخیجوه او بیا یې پرې باسه. دا خبرې به انشاءالله مونږ وایو، نو هغه یې حیران کړو. دومره نره یعنی د بهادرۍ خبره یې وکړه، ځکه چې په حدیث کې راځي چې د ټولو نه غټ جهاد دا دی چې کله بنده د ظالم بادشاه په مخ کې کلمه حق وایي او هغه ته پته وي چې د دوی سره خو دومره طاقت دی، کو دې وغواړي نو ما الټا وي زاندولی شي، دې زما نه سترګې ایستې شي، ځکه چې هلته حق خبره کول ډېر ګران کار وي. او چې بیا یې ور بل کړو یعنی تنوري لمبه کړو، هغوی دا سوچ کړی و چې دی به ویریږي او دی به فورا توبه وباسي چې نه زه په غلطه یم او ستاسو خبره به ومنم. لیکن وشو سو، هغه هر څه الټه شو او څنګه ابراهیم علیه السلام ورته ودانګل او بیا ورته خپل پلار وی چې زما د نظرونو نه پناشه، ګنی زه به دې رجم کړم. نو ابراهیم علیه السلام کور پرېښودو، څومره غټ امتحان و دا و چې د الله تعالی د پاره خپل کور هم پرېښودو. مونږ د اعلی تعلیم د پاره او غټو غټو یونیورسټیز ته د تلو د پاره خو کور پرېښودی شو، لیکن څوک دي چې د الله تعالی د خاطر خپل کور پرېږدي او بیا د هغې نه پس دا څومره غټ امتحان و. الله اکبر، چې کله هغو خپله ښځه او زوی په یو بیابان ځای کې پرېښودو، که مونږ چېرته خپل بچی د معمولي وخت لپاره پرېږدو نو څومره خیالات مو ذهن له راځي، پته نشته چې په څنګه حالت کې به وي، هسې نه چې څوک یې بوزي. مونږ یې پنځو منټه هم چېرته نشو پرېښودی او دلته وګورئ چې پرېښودلی او لاړو، او هغه هم داسې زوی و چې د څومره دعاګانو نه پس پیدا شوی و. او بیا د هغې نه هم سخت امتحان چې کله د زوی زبه کول امتحان راغی، د سلو کالو بوډا دی او چې کله بنده بوډا شي نو د هغو د خپل اولاد سره محبت هم ډېر سیوا شي او توقعات هم زیات وي، او خاص طور چې د چا اکی یو زوی وي نو د هغو به څومره توقعات وي، او چې هغه د دومره دعاګانو نه پس پیدا شوی وي. او بیا هغو ته حکم میلاو شو چې دې زبه کړه، او هغه بالکل دوباره سوچ نه کړو، فورا تیار شو، هیڅ تپوس یې نه کړو چې یا الله ولې زما امتحانونه کافي نه دي، اے الله اوس یو بل امتحان، اے الله ته به په دې کې هم زما ازمایش کوې، زما نه سو داسې خطا شوي ده چې زما لپاره دومره امتحانونه دي. مونږ خلک خو داسې وایو که نه چې دا ټول امتحانونه زما لپاره پاتې شوي دي، نه هیڅ یې هم ونه وې. یو زوی ورته میلاو شوی و او په یو حکم باندې د هغه زوی قربانولو ته هم تیار شو. الله اکبر، چا خبره کوله چې زما په زوی کې الله تعالی داسې څه ولیدل چې هغه یې زما نه واخیستو، صرف زما زوی پاتې شوی و. او ګوره ابراهیم علیه السلام په خپله قربانولو ته تیار شو چې الله تعالی یې واخلي، نو په هغې باندې مونږ دومره خبرې کوو. او یو هغه دی چې په خپله تیار شو قربانولو ته او چاړه چلولو ته تیار شو، حتی چې امتحان اخستو والا په خپله تعریف کوي د ابراهیم علیه السلام، نو ابراهیم علیه السلام په هر امتحان کې پوره وختو. سبحان الله، دا دې د وفادارۍ حق ادا کول، ځکه ابراهیم علیه السلام ته دومره اوچتی درجې میلاو شوې، هسې ورته نه دي میلاو شوي. دا خبره یاده ساتئ، امتحان په دې وجه باندې راځي، امتحانونو ته دی بنده بد نه ګوري، ګیلې شکوې دی نه کوي، ځکه چې الله تعالی کله څوک خپل جوړول غواړي او چې کله الله تعالی چاله غټه ذمہ داری ورکوي او یا چې ورله غټ پوزیشن ورکوي کنه، نو د هغې د تیارولو د پاره په بنده باندې امتحان راولي. چرته د نرسی د ماشوم نه د ماسترز امتحان اخستی کیږي؟ نه، دا غونه د نرسری امتحان اخستی کیږي. او چې کله هغه فرست ګرید ته شي نو بیا ترینه د فرست ګرید امتحان واخستی شي. بیا ترینا د سیکنډ ګریډ واخیستې شي او بیا ترینا د ترډ د هغې امتحان ورکړي او په دې طریقه د هغو درجې زیاتیږي او چې څومره د هغو درجې سیوا کیږي نو هغه مره د هغو امتحان ګرانیږي. نو د ابراهیم علیه السلام امتحانونه ګرانېدل ځکه خو د هغو درجې اوچتې وې. الله تعالی هغو له نورې اوچتې درجې ورکولې نو ځکه د هغو امتحان نور ګرانېدو او د ماسترز والا نه د نرسي امتحان په دې وجه نه اخیستې کیږي چې ظاهره ده هغه د ماسترز د لیول دی چې هغه پی ایچ ډی ته ورسي. دغه شان د میټریک د طالب علم نه د دریم کلاس امتحان نه اخیستې کیږي ځکه چې که هغه د لسم امتحان پاس کړي نو هغه به یولسم ته پروموټ شي. د دریم جماعت په امتحان سره هغه یولسم ته نشي رسېدی. نو پوه شوی په دې خبره لوی امتحان د لویو خلکو وي او الله تعالی چې کله اوچته درجه ورکوي نو په بنده باندې غټ امتحان راولي. چې کله هغه غټ امتحان ورکول غواړي نو غټ ازمایش راولي او ځینې خلک د امتحان نه دومره یریږي دومره پریشانه وي چې امتحان نه وي. تاسو په خپل کلاس کې وګورئ سبحان الله ډیر خلک صرف په دې وجه لیسنرز دي ځکه چې هغوی د ټیسټ ورکولو نه یریږي او ګورئ که د ابراهیم علیه السلام ټیسټ نه وی اخیستی شوی نو تاسو بیا په خپلو بچو باندې هم ټیسټ مه ورکوئ. ټول عمر هغوی په نرسري کې پرېږدئ چې چېرته هغوی پروموټ نه شي. دومره واړو واړو بچي وي ولې په هغوی باندې ټیسټونه ورکوئ؟ ولې هغوی په مشکله کې اچوئ؟ نه تاسو ته پته ده چې دا ټیسټ به زما بچي کوم ځای ته رسوي ځکه خو تاسو په هغو باندې امتحان ورکوئ. د څلورو پنځو کالو ماشومان هم امتحان ورکوي په خپل لیول. ستاسو د خپل لیول امتحانونه دي لیکن موږ ولې د امتحانونو نه دومره ګبراویږو چې ټول کال لیسنرز یو؟ موږ وایو چې موږ خو یې اورو که نه د ټیسټ نه بس د ټیسټ نه ډېر یریږو. که چېرې تاسو ټیسټ نه اخلئ که نه نو بیا به موږ سټوډنټس جوړ شو. بیا هغه سټوډنټس د څه قابل چې هغوی د ټیسټ نه یریږي؟ هغه خو سټوډنټ نه دی چې ټیسټ نه ورکوي. د هغو خو پروموشن شته دی نه. نو ټیسټ تاسو د قابلیت د کتو د پاره اخیستی کیږي. ګوره یو ډیر ښکلی حدیث دی د مؤمن سړی او ښځې جان اولاد او په مال باندې برابر ازمایش راځي. کله د هغو په خپل بدن راځي کله سو بیماری راشي یا سو پریشانی راشي کله سو غم راشي او کله د انسان په اولاد کې ازمایش راشي چې هغوی نافرمانی وکړي کله د دین نه لري شي کله سو بله داسې پریشانی راشي د هغوی د طرف نه کله په مال کې ازمایش راشي کله غلا وشي یا جاب لاړ شي بزنس ختم شي برابر ازمایش راځي او د دې سره د هغو ګناهونه وینځلی کیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تر دې چې هغه د الله تعالی سره په داسې حالت کې میلاو شي چې بیا په هغو باندې هیڅ ګناه نه وي. الله اکبر چې هغه داسې وینځلی شي داسې صفا شي ځکه چې ګورئ چې کله هم د مؤمن په جسم کې غنه لاړه شي نو سو شي نو د هغونه ګناهونه اوریجیږي. نو ګورئ چې کله په انسان باندې برابر ازمایش راځي کله په یو سیس کې ازمایش راځي کله په بل او کله په بل دې ازمایش خو زه پاکولم او بیا چې کله هغه د الله سره میلاویږي نو سبحان الله په هغو باندې به یو ګناه هم نه وي. دومره ښکلی حالت دی او د دنیا ازمایشونه څومره سپک دي د آخرت د عذابونو په مقابله کې. نو څومره په ارزانه کې موږ خلاص شو که چېرې ټول ګناهونه دلته اوریجیږي نو څومره په ارزانه او اسانه طریقه باندې موږ بچ شو او الله تعالی په یو ازمایش کې بنده نه اچوي او هغه د یو ګناه د پاسه بل ګناه کوي. الله تعالی هغه نیسي نه او که چېرې انسان د ګناهونو سره ډک هلته لاړ شي نو بیا به څه کوي؟ نو ولې د هغه ځای تکلیفونه برداشت کول آسان وي؟ نو چې کله ازمایش راشي نو تاسو پوه شئ چې د الله تعالی تاسو هیر نه یې او چې کله ازمایش را نشي نو بیا فکر پکار دی چې هسې نه چې زو الله تعالی هیر کړی یم. ما اوس تاسو ته په حدیث کې څه وویل چې د کومو خلکو سره الله تعالی محبت کوي نو هغوی په ازمایش کې واچوي. د ابراهیم علیه السلام سره یې محبت و نو ځکه یې په ازمایش کې واچوه. نو فکر هله کوئ چې کله ازمایش نه راځي چې چېرته زو د رب خو هیر شوی نه یم
د هغه ځای عذابونه یې زما د پاره ایښي دي، او بعضې وخت الله تعالی د بندیانو د زړونه کمزوری لري کولو د پاره هغه په ازمایش کې واچوي چې د دونه کمزوري لري شي. د ازمایش سره بنده اوچم کیږي. د انسان چې کوم صلاحیتونه د امتحان په وخت کې مخې له راشي که نه، نو هغه په عام حالت کې نه راځي. لکه ما چې درته وایي چې هسې خو ټول وایي چې مونږ ایمان والی یو، غټې غټې دعوې کوي مونږ به داسې وکړو هغسې به وکړو، او چې کله ټیسټ راشي که نه، نو هغه وخت پته لګي چې زه په کومه طریقه باندې د دې د ورکولو قابله یم، او هغه وخت د هغو صلاحیتونه بهر ته راوځي او خلک وایي چې اوهو دا خو هیره ده. تاسو ګورئ که نه، په ټولو پیغمبرانو باندې څنګه څنګه امتحانونه راغلي دي. یوسف علیه السلام ته وګورئ، په هغو باندې څنګه ازمایشونه راغلل، په موسی علیه السلام باندې څنګه ازمایشونه راغلل. په سورة الکهف کې تاسو ګورئ د موسی علیه السلام او حضرت خضر علیه السلام پوره قصه، چې په هغې کې هغوی د څنګه څنګه ازمایشونو نه تیریږي. کله د چا د کښتۍ تخته ماتوي، کله هلک قتل کیږي. نو د خلکو په نزد خدا ازمایشونه دي کنه، لیکن بعضی وخت الله تعالی انسان د یو غټ آفت نه د بچ کېدو دپاره په هغو باندې داسې ازمایش راولي. نو د ازمایش په وخت کې یو خبره ضرور یاده ساتئ، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی په چا باندې د هغو د طاقت نه سوا بوج نه اچوي. او دویمه خبره دا ده، کچرې بنده په خپله د ازمایش مقابله وکړي، نو دا خبره یاده ساتئ چې د الله تعالی مدد ضرور راځي. ګورئ چې کله د موسی علیه السلام مور خپل بچی په دریاب کې واچوه، لیکن اخیر مور وه زړی بې قراره شو، نو الله تعالی سو فرمایل، او نږدې وه چې هغې د موسی علیه السلام راز ښکاره کړی وي کچرې مونږ د هغې زړو نه وې نیولې، یعنی د هغې زړو له مو تسلي نه وې ورکړې. دا په سورة القصص کې دي. نو یاد وساتئ چې څومره سخت ازمایش وي او انسان په هغې باندې ثابت قدمي اختیار کړي، نو د الله تعالی د طرف نه بیا ډېر مدد راځي. او که مونږ ټول په دې خبره پوه شو چې دنیا د امتحان ځای دی، چې دلته به امتحان راځي، دا دنیا د ورکېدو بیا موندو ناکامۍ کامیابۍ خوشحالۍ غمونو ځای نه دی، صرف او صرف د امتحان ځای دی. او مونږ دلته پیمانې جوړې کړې دي چې فلانې کامیاب دی او فلانې فیل دی، ناکامه دی. نو دا د دې ځای پیمانې نه دي، د دې ځای معیار نه دی، دا خو امتحانګاه ده. دلته غمونه په دې وجه راځي چې انسان د الله تعالی جنت پرېنږدي او دنیا خپل مستقل کور ونه ګڼي. الله تعالی په بنده امتحان راولي، نو بیا الله تعالی د انسان یاد شي، او الله تعالی انسان د بې حسۍ د خوبه هم د راپاسولو دپاره په بنده باندې امتحان راولي. نو دا خبره یاد ساتئ چې دنیا جنت نه دی، بس اصلي مسله هم دغه ده. او د ټولو غمونو جړ تاسو ته پته ده چې سنئ، چې مونږ دا دنیا جنت جوړول غواړو، ځکه چې کله یو کار زمونږ په مرضی نه کیږي، یا زمونږ خواهش نه پوره کیږي، او یا زمونږ په خوښه سونه کیږي، نو مونږ د غم په وجه ډېر پریشانه شو، حالانکه دا دنیا جنت نه دی، دا خو امتحان دی. تاسو د امتحان په کمره کې ناست یئ او پر چهل کوئ. الله تعالی وفرمایل چې دنیا ته د راتلو زمونږ مقصد سو دی، ولی ما دنیا پیدا کړې ده. بیا هم مونږ د دې نه د جنت جوړولو په کوششونو کې لګېدلی یو، او ټوله ورځ زمونږ سو کار وي. چې کله ازمایش راشي، نو غم دومره حاوي شي په بنده چې ټول وخت بنده جاړي، شکوې او شکایتونه شروع کړي، خپله محرومي ظاهروي، ټول وخت بس دا خبرې کوي او دا سوچ نه کوي چې زه د دې امتحان نه څه زده کړم، په دې کې زه په ښه طریقه سره پرفورمنس وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دنیا په معامله کې هغه کس ته وګوره چې څوک ستانه ښکته دی، هغه ته مه ګوره چې ستانه بره دی. که چېرې انسان د ځان نه بره کس ته وګوري، نو د الله تعالی د نعمتونو ناشکري به وکړي. هی الله، دې څومره ښه دی، زما سره خو هېڅ هم نشته، زه خو لوټ شم، زه خو مړه شم، زه خو برباده شم. یاد او ساتئ دا خبره همیشه چې ازمایش غواړئ مه، لیکن کو ازمائش راشی نو په هغه کې په ثابت قدمی سره اوسئ. همیشه غمونه دومره مه جاړئ چې تاسو د سکار کولو قابل پاتې نشئ. د صبر مظاهره وکړئ او د خپل ژوند هغه وختونه را یاد کړئ چې کله الله تعالی تاسو د ډیرو غمونو او تکلیفونو نه ایستوي او الله تعالی په تاسو باندې انعامونه کړي وو. د دې یادولو سره ایمان مضبوطیږي، په زړه کې دا یقین وي چې الله زما د پاره په هر حال کې کافی دی، پوره دی. هغه چې زما څنګه مخکې مدد کړی دی نو دغه شان به مې اوس هم وکړي، ځکه چې هغه په هر څیز باندې قادر دی. ان الله على كل شيء قدير. نو د مشکلاتو نه هم هغه ما ایستی شي، د پریشانو نه ما لري کولی شي. دا ازمایش هم د هغه د طرف نه راغلی دی او هغه به ترینه ما وباسي. او په موږ چې کم بیش بها نعمتونه دي نو هغې ته موږ نه ګورو چې د هغې بارانونه په موږ شپه ورځ وریږي، او موږ ګورو هغه سیسته په کوم کې چې زموږ ازمایش وي، کو هغه صحت وي، کو هغه رزق وي، کو هغه د اولاد مسلې وي. زموږ په ذهن هر وخت دغه خبرې هاوی وي. الله تعالی چې تاسو لکم نعمتونه درکړی دي نو دا غي حق به کله ادا کوي، شکر گزاري به کله کوي. نو هغه نعمتونو طرف ته هم ګورئ. یو امتحان راشي او موږ په هغه باندې ماتم کوو. ګورئ ابراهیم علی السلام ته، هغه خو هیڅ غم نه کوي چې هی زمانه کور لاړو، زما کور والا جدا شو، هی زه خو در بدر شم، هی زه خو داسې یم. بیا خو به هغه څه کولی نه شو چې کله په هغو باندې امتحانونه راغلل او په هغې کې هغه پوره وختو. او موږ چرته هم دا نه وینو چې هغه ماتم کوي یا هغه شکوې او شکایتونه کوي. هغه داسې نه وایي چې ای الله دا امتحانونه به کله ختمیږي، زه خو ستړی شم.